السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې اوسط خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم غړی دی. په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شو، ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یوه خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډیره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووځي، که نه په جبري ډول به وایستل شي. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشران او جګپوړي چارواکي دې غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژې چې د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې ده، په تیرو 10 کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیم لاره وصل شي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د ناګورنه قرباغ د سیمې پر سر سولې ته چمتووالی ښودلی. هغه پرون په ستراسبورګ ښار کې د اروپا د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې له اروپایي منځګړو سره د شوې موافقې او د دواړو خواوو د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د رسمیت پیژندنې په اساس د دې هیواد د روان کال تر پایه د سولې د موافقې لاسلیک ته چمتو دی. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تر اوسه یې څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډني وګړو د پرونی وژونکي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دې ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافی کې په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د ملي د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي. دا لوبه د ماسپښین په 1 بجه د هند د چینای په سټیډیوم کې پیلیږي. د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان او نیوزیلند دواړو درې درې لوبې کړي او دا یې څلورمه لوبه ده. نیوزیلند خپلې تیرې درې وړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان دوه لومړنۍ لوبې بایللې او درېیمه یې د تیر نړیوال جام له اتل انګلند څخه وګټله. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د غزې د تړانګې په هغه روختون کې پرون یو درنه چودنه وشو چې لټاپیانو او هغه فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایلو بمبرۍ هلته پناه وړې وه. د غزې د روغتیا وزارت چې مشري حماس ډله کوي ویلي په دې چودنه کې سلګونه کسان وژل شوي. د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه ښودلی دی. حماس د دې حملې پړه پر اسرایلو اچولې، خو د اسرایلو پوځ په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یو توغندي په چاودنه کې وژل شوي. په یوه ویډیو کې چې د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د روغتون په منځ کې اخیستل شوي، له چاودنې سره سم د روغتون ودانۍ د اور په لمبو کې لیدل کېږي او ښکاري چې پر غولي مړي او ټپیان چې ډیری ماشومان دي پراته دي او په شاوخوا چمن کې کمپلې د خوندزي بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. د څارونکو په باور د پیښه ښایي سیمې ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر چې نن پیلېږي ستونزمن کړي. امریکایي چارواکي وایي د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمې ته د دې کړکیچ د پراخېدو مخنیوی دی، خو په غزه کې له بېګانې پیښې وروسته د اردن د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې په پلازمینه امان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ټوله سیمه پر پاڼ درولې ده. هغه زیاته کړه چې اردن به د دې سرمشریزې کوربتوب یوازې هغه مهال وکړي چې ټول اړخونه دا ومني چې هدف د جګړې بندول د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغو ته د مرستې رسول دي. په پام کې و چې په اردن کې په پلان شوې سرمشریزه کې پاچا عبدالله، د امریکا ولسمشر جو بایدن، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس ویلي چې له بایدن سره خپله پلان شوې غونډه یې کنسل کړې ده. په همدې کې د سپینې ماڼۍ یو ویاند ویلي دي چې خغلی بایدن به یوازې اسرائیلو ته سفر وکړي. د غزې پر ترنګه د اسرائیلو حمله د اکتوبر په اوومه وروسته له هغه پیل شوې چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیلو په جنوب کې لوی برید وکړ. اسرائیلي چارواکي وایي په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شوي او د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه نور کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته لځان سره بي وليدي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري ورڅو نور موضوعاتو ته. د هند په پلازمینه نوی دیلی کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوانځي د مالی ملاتړ د نشتون لقبل تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې په پلازمینه نوی دیلی کې په بهوګل سیمه کې د دغه خوانځي د خونکو د څو میاشتو معاشونه د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چنه دی ورکړي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور جزئیات.
د سید جمال الدین افغان خوانځي په بهوګل کې چې د هند پلازمینه دیلی په ځړ کې موقعیت لري، لوګدي مدیر رئیس د بارمیشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ و. دا خوانځي په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر دولسم ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو دا یوازینی خوانځي د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د خوانځي کرایه، د ښوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوری نظام له نسکویدو او واک ته د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه ښوونځي مالی ملاتړ بند شو. د ښوونځي اجرایه مدیر عمری له یو افغان یوټیوبر سره چې د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراه ما همکاري نه کړه.
موږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت دې حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجې یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. نو اوس څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی
او رفته بیل ګرفتنه نشي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 15 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماه است که ما ماشین گرفتیم و امروز واقعا احساس درد در دلم پیدا میشه. چرا که من خودم
تقریبا شپږ میاشتې وشوه چې موږ ماشین نه دی اخیستی. نن د یوې خزینه مالې مې په توګه سخته دردېږم، ځکه ما دلته ډېر خدمت په دې ښوونځي کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي، موږ به ډېر ویاړه کوه. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډېره دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کېږي او فکر کوم چې بیا له خپله وطنه کډوالېږم.
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، استرالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو اورېدای شي. په کندهار کې بې سرپرسته ماشومان د حرفوي زده کړو او مالي ملاتړ غوښتنه کوي. دا ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بخت دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو وغوښتل چې یا د حرفوي زده کړو امکان ورته برابر کړي او یا یې مالي ملاتړ وکړي.
پنځلس کلن ګران آغا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د ده لویه هیله ښوونځي ته تلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. ګران آغا وایي پلار یې د نشې توکو معتادي او په کور کې بل سرپرست نه لري چې له همدې کبله دی اړ دی کور ته یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
د کور مشرم په کور کې دولس کسان فارید څوک نه سپدار مشکینځه دغه ما یې پدې زه د مچ غاته نه سم دولت باید ما سره مرسته وکړي زه مدرسې او درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګری په یو دکان کې سهار تر ماښامه چټک پلاس بخاری او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړی وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پوره کولای. دی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوی وکړي او یادی هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې مستو کار زمينه مست برابر کړي، موږ دا کم درون کار کو ټک ټک کو ماشام په غوژو درد ګرسره بستور موږ دا کار کو موږ دا کار زمينه مست برابر کړي موږ دا درون کارونه کو نه دي زه خاونه کوم دا زکو په چې شو چلوم د سرای کرایه جلا دي د بار ډیر جلا دي نو زه مجبورم چې کار وکړم چې زه خاونه کوم کوټه سو بل دی ور سو کار کی سو نه سنو چې کار زه خپل عادي څار چې موږ زه کوم په 15 بجه راځم ماشام په 10 بجه نه بجه زم کوټه ده زه بس سوره زختایم په دکان کې چې ما دې کوټه او شی مې وستو چې
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفوي زده کړو زمينه برابر شي.
دولت باید وجه ته هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دې ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې ترڅو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې مخته یوسي او کوشنان لته مصروف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبرېږي چې احمد شیبر چمتو کړی او دا پروګرام ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپله څلورمه لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یوه بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبې د هند په کوربتوب روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم